د نورستانیانو یا پخوانیو کافرستانیانو پورې مربوطو، خو نورو برخو کې بیا خلکو په مړو بیر او ژړا کوله لکه د نن په څیرې چې خلک ترسره کوي.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته اخیستې نسونه نسو مړوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې پاوریدو ز محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د رادیو پاړه یو ځانګړی راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د اروخات پوهاند عبدالشکور رشاد د ژوند او کار جاج اخلو.
کابل پوهنتون د ژبې او ادب د برخې استادان او د علوم اکاډمۍ څېړونکي د حالو زالو باسمره نیالګي دي.
په فنکار برخه کې له سر څېړونکي ډاکټر سید محی الدین هاشمی سره د هغه په ژوند خبرې کوو.
ما البته دا یو خبره کوم چې زما مستری زده کړي کابل پوهنتون کې نیمګړی پاتې.
په زرپانه کې به لنډه کیسه ګوډه جنې واورې.
چې ورنږدې شوم ډېره مخلوونی ولا خود شوخی زور را باندې ډیر شو.
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوې نظم واورې. دلته هر یو سړی غلې، هلته هر سړی ګویا دی، دلته او راخته شوې، هلته ژوند مینه ساتي، دلته مینه شک کې ورک، هلته مینه ده بس مینه.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د پریپیات په نوم خارګوټه په خوانی شوروي چارواکو 50 کال وړاندې په اوکراین کې جوړ کړو. دا خارګوټه د جرنوبیل په نوم د اټومي انرژي د تولید په سره کارخانه کې د کارګرانو او د هغوی د کورنیو د استوګنې لپاره جوړ شو. الکسی بیروس یو اوکراینی اټومي انجینر او له هغو کسانو دی چې یو وخت په پریپیات کې اوسېده. الکسی بیروس په جرنوبیل کې د 14 او تر هغه وروسته د پیښوي بشري ناورین له عیني شاهدانو دی چې تر اوسه په سیمه کې اغیز محسوس دی. هغه د ازادي اروپا رادیو له اوکراینی برخې سره د خپلو خاطرو په اړه خبرې کړي چې ژباړه یې زموږ همکاري فرشتي جلالزئی کړي.
د پریپیات شهر پر جوړېدو 50 کاله تیر شوي دي. پریپیات ته هغه انجینرانو د کورنیو لپاره جوړ شوی و چې په چرنوبیل کې کار کاوه، خو شپاړس کاله وروسته په 1960 میلادي کې په چرنوبیل کې 14 وسوه او د ښار د خالي کېدو امر وسو. انجینیر الکسی بریوس په هغه ورځ چې په چرنوبیل کې 14 وسوه هلته کار کاوه. د هغه لپاره پریپیات داسې یو ښارګوټی و چې وده یې کوله، خلک یې خوشحاله ول او ښه راتلونکی یې په نظر کې و.
Закончение института ядерной кафедры в Москве.
Приосвай за па 1902 кал ке ла пахнтуна фарих сум. Па Москва ке датми физик па цанга ке миздакра вакра. За чикала па авал ورځ پریپیات ترالم دا لوحه می ولیدا. پریپیات شارګوټ ته پر ورغه لیلار کین لوریتا یو لوی لوحه لا کې درې او 1900 قربانی لیکل شوی.
زګلی چرنوبل یو پرستوڅه نه سیمبول سیمبول.
الکسی بریوس وای چې کله پریپیاتا اول وار ورغه شاوخواونی چمنونه او پارکونه جوړ شوی ول. سیمه سمسوره او په منځ کې د چرنوبل د انجینرانو او کارګرانو کورونه، مارکیټ، د کوچنیانو شوونځي او د ساتيري ځایونه ول. الکسی بریوس وای په پریپیات کې د ماشومان او د تفریح لپاره یو لوی زنګوهلې څرخ د چرنوبل په سیمبول بدل شوی دی. د 1988 میلادي کال د اپریل په 16 انجینرانو په چرنوبیل کې لکه بل هر ورځ د کار وسایل کتل او ازمویل تر څو ډاکټر لاسه کړي چې مسؤول دي. خو د دې کارخانې په څلورم بلاک کې لویه چاودنه وشوه. بریوس وایي چې دی 2 ساعته تر چاودنې وروسته له خپل کاري مهال ویش سره سم کار ته ولاړ. الکسی بریوس وایي زه د څلورم بلاک عملیاتي برخې ته ورغلم او زما همکار الکساندر اکیموف مې ولید. د هغه رنګ الوتی و، کمزوری معلومېده، خو موږ کار پیل کړ. ما ډېر کوشش وکړ چې پر ریاکټر باندې چې چاودنه سوې وه اوبه را خلاصې کړم، خو ریاکټر له کاره لوېدلی و. کله چې زه کور ته تلم او غوښتل مې چې کاري بدل کړم، متوجه شوم چې زما د ټول ځان رنګ تور بخونی شوی دی. علت یې سختې اټومي وړانګې وې چې پر ما رالوېدلې وې. په چرنوبیل کې د چاودنې له امله یو شمېر انجینران، کارګران او په شاوخوا کې استوګن خلک مړه شول. د هغوی د مرګ دلیل د اټومي وړانګو شدت و. بروس ځان بختور ګڼي چې ژوندی پاتې شوی دی. هغه پر ځان د چرنوبیل د غمیز له امله د رواني فشار د کمول لپاره رسامي کوي او د هنرمندانو یو ډله یې پر ځان راټوله کړې ده. الکسی بروس د پریپیات ښارګوټي د سرګونو نورو اوسیدونکو په څیر ډېر کلونه مخکې کډه شوی او اوس په کیف کې اوسي. پریپیات ښارګوټی خلکو پرې شي دی. ودانۍ یې تشې دي، کورونه تقریبا په وحشي بوټو او ونو کې پټ شوي دي. په چرنوبیل کې تر چاودنې وروسته تر ډېرو کلونو هلته واښونه ټوکېدل. په شاوخوا سیمو کې حتی ماشومان له فزیکي ستونزو سره پیدا کېدل او خلک لا هم پریپیات ته له مکرر تګ څخه ډډه کوي. خو الکسی بریوس او ملګري یې وخت نا وخت پریپیات ته ورځي. هغوی په پریپیات کې پر ودانیو چې اوس له خلکو تشې دي د چرنوبیل د خاطراتو رنګي رسامي کوي.
Sweet people, have you no love for mankind? Must you go on killing just to pass the time? The message is so true, the end is really near. All those villains drag me down, there's still the things so dear. Yes, the it's just so real. Don't turn now, the earth to stone. Because this is your home.
د فبروري 14 نیټه د رادیو نړیوال ورځ وه. دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې منځل کیږي. په افغانستان کې که څه هم لتیرو دوو لسیزو راهیسي تصویري رسنیو او ټولنیزو انټرنیټي رسنیو د پام وړ پرمختګ کړي، خو رادیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له ښارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې یوه مهمه وسیله ده. نن سبا په ټول افغانستان کې شاوخوا 104 نوی رادیو غانې فعال دي چې لدې شمیر څخه یوازې یو دولتي رادیو ده. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري.
مسلې دوم چې څنګه ګروپس فور دی اوټ
کام خاده د
خپل وړي رادیو ته مریدار پوښ جوړ کړي. بابر شاه د کونړ ولایت اوسیدونکو په خپل کروندو کې هم رادیو اوري او د دنیا له حاله ځان خبروي.
از یو دی قانیم د افغانستان دی جنگونو دی حالاتو زه چې رادیو وانهورم زما ډیر زیات تشویشي او په دې خاطر باندې چې پټی ته تلویزیون نه راوړې کیږي بل کار نه کیږي، نو دا غي د خاطر پر و خبرونه اورم د افغانستان د حالاتو نه ځان خبروم، د سیمې د حالاتو نه ځان خبروم او رادیو د سیمه ماګر زیدلې لکه د یو عمل په څیر.
د رادیو د اختراع لمړنۍ هڅه په 1800 میلادي کال کې د سکاتلندي عالم جیمز ماکسیو لخوا پیل شوې او نوموړي وموندل چې د غږ څپې موجود دي. خو په 1902 میلادي کال کې د ایتالیاوی عالم ګوګلیلمو ماراکونی لخوا اختراع شو. ویل کیږي کله چې په 1909 میلادي کال کې د اس اس ریپابلیک بیړۍ په یو ټکر کې ځانمنه او ډوبه شو، د بیړۍ خدماتي پرسونل د رادیوي پیغام لارې د مرستې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې لشپګو کسانو پرته د بیړۍ ټول اسپرلۍ وژغورل شو. نوموړي ایټالیوي عالم په همدې کال د خپل دغه اختراع لامل د نوبل جایزه هم وګټله.
په افغانستان کې رادیو په 1400 مریض کال کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په فعالیت پیل وکړ. دا رادیو کابل وا او د شپېلې په دین اغمې سره خپل خبرونه پیل کړې. کسه هم لتیرو دوله سیزورایی سی تصویری رسنیو او ټولنیزو انټرنیټی رسنیو په دغه هیواد کې د پام وړ پرمختګ کړي، خو رادیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له خارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې یو مهمه وسیله ده. د بدخشان ولایت اوسیدونکو محمد شریف او د غزنی ولایت اوسیدونکو شیر محمد وایي
رادیو به عنوان یک رسانه تاثیرگذار در میان مردم خصوصا در روستاها از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و مردم هنوز هم در بسیاری از روستاهای افغانستان اطلاعات و اخبار از طریق رادیو میشنوند.
مش تاش پیش سنن سبا اخبارون هم ست، مجله هم ست، تلویزیون هم ست، خبرونو لپاره نورم زین شان ست پاک خبرونو راځي. خو بیا هم ترغو ټول زغپل کوم دا رادیو اورم تاسو وینئ چې دا اوسم د مات رادیو چالانه د رادیو اورم د رادیو خبرو ته مغول نیول.
د افغانستان آزاد رسنیو نه د ملاتړ اداره نه وای په افغانستان کې رادیو زکه خلک ډیر اوري چې د اطلاع رسونی یو ارزانه وسیله ده او د دې هیواد له نیمای زیات خلک اطلاعات او معلومات له رادیو څخه ترلاسه کوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر:
رادیو به عنوان ارزانترین رسانه،
رادیو د اطلاع رسونی د یوې ارزانه وسیلې په توګه د افغانستان په خلکو کې له ځانګړي محبوبیت څخه برخمنه ده. د یوې سروې له مخې چې یو فرانسوي سازمان کړي، د افغانستان له 3% زیات خلک اطلاعات او معلومات له رادیو څخه ترلاسه کوي.
د خاغلی خلوتګر په خبره په غرنیو سیمو کې تلویزیون سم نه نیول کیږي او د برېښنا ستونزه هم موجوده ده او انټرنیټي رسنیو نه هم استفاده ځکه کومه چې هم ټول خلک ورته لاسرسی نه لري او هم د افغانستان ډېری اوسیدونکي د سواد له نعمته محروم دي. نن سبا رادیو په افغانستان کې موټرو او ګرځنده تلیفونونو کې هم ډېر اورېدل کیږي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې اوس مهال په افغانستان کې څومره راډیوګانې فعال دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو، خو له دوه ورځو پر لپسې اړیکو باوجود د دغه وزارت ویان په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنه کړل. خو نه وي د هغې سروې له مخې چې دوی د 2019 کال د جولای په میاشت کې کړې ده، دا مهال په ټول افغانستان کې 104 راډیوګانې فعال دي چې 193 خصوصي او یوه دولتي ده، خو په خبره جوازونه ډیر اخیستل شوې دي. د فبروري 13 هر کال د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو لخوا په 2011 کال کې نومول شوې ده.
تیر اونۍ د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د اکاډمیسن پوهاند عبدالشکور رشاد علمي آثار او افکار علمي او څېړنیز سیمینار ترسره کړ. په دغه سیمینار کې لزګونه لیکوالو، فرهنګیانو، څېړونکو او د پوهنتون استادانو برخه اخیستې وه چې در وخت پوهاند رشاد په علمي او ټولنیز فکر یې بحثونه وکړل. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار مریم توخی دغه سیمینار ته ورغلې ده.
هنر جاج تیرونه د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لوري د اکاډمیسین پوهان عبدالشکور رشاد علمی آثار او افکار او علمی چړنی سیمینار تر سره شو. په دغه سیمینار کې د پوهان رشاد د ژوندانه سربیره د هغه په کړو کارونو، فکری لوري او پښتو ژبه ته د هغه په کړو خدمتونو بحث وشو. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست حسینی صاپی د دغه سیمینار په پیل کې پوهان رشاد د پښتو ژبه د یو ستر غور چړونکو په توګه یاد کړ.
علامه استاد رشاد د غازی امان الله خان د پاچایی پلمړی کلونو کې کندهار کې لمړنۍ زده کړې کړې. د عصري زده کړو ترڅنګ خصوصي زده کړې هم کړې وي او قران کریم یې لا په کوچنیوالو کې لوستلیو.
نو موړی وویل چې ارواخاد استاد رشاد د خپل ژوندانه ډیره برخه د څېړنې او تدریس په برخه کې تیره کړې وه. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوست چې په پیغام کې ولسمشر غنی استاد رشاد د یو دقیق څېړونکي په توګه یاد کړی و. دروخت پوهان رشاد شاگرد او د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر محمد رفیق رفیق پوهان رشاد دیوخه او غوره استاد په توګه یاد کړ.
استاد لارخود او روزون کېو چې افغانستان د علوم اکاډمۍ مشاور او مرستیال هم پاتې شوی و. تلې د لګکېو ژبو لکه پراچی پشایی او نورستانی ژبو د څېړنو په برخه کې لارښوونې او هڅونې ترسره کړې دي. د کابل پوهنتون د ژبې او ادب د برخې استادان او د علوم اکاډمۍ څېړونکي د ده د هلو ځلو باثمره نیالګي دي چې اوس هم هیواد ته خدمت کوي. ارواښاد اکاډمیسان پوهان رشاد د سیمې په کچه پیژندل شوی لیکوال او عالم شخصیت و. په لسګونه داخلي او بهرنیو سیمینارونو کې ګډون درلود چې هیواد پرې ویاړي. په څېړنه کې لوی لاس درلود. لاوستا، سانسکریت، فارسی، روسی، انګلیسي، عربي، ترکی، ازبکي او هندي ژبو له سرچینو څخه یې په څېړنه کې ګټه اخیسته. په ادبپوهنه او ژبپوهنه کې هم سیال او وتلی پوه. په ځانګړي ډول د پښتو او دري ژبو په عروضو او وزنپوهنه کې په ښه تجربه درلوده. استاد په تخلیق، ژباړه، ادبي نقد، تاریخ لیکنه او سپړنه کې لویه برخه درلوده. د مهمو آثارو لیکونکی چې مجموعي شمېر یې له سلو نه اوړي. استاد د هند په جواهرلال نهرو پوهنتون کې د لومړني استاد په توګه د پښتو ژبې تدریس پیل کړ.
هغه وویل چې کلونه کلونه یې له ارواښاد رشاد سره د اسیستان په توګه تیر کړي. د نوموړي په خبره چې پوهان رشاد نه یوازې د پښتو ادب په برخه کې لوی لاس لاره، بلکې نوموړی د عربي او دري ژبو په جوړښتي خوا هم ډېر ښه پوهېده. په سیمینار کې دروخه د استاد رشاد زوی ډاکټر طارق رشاد د خپل پلار د ژوندانه مبارزې او شخصي ژوند په اړه هم ګډونوالو ته وینا وکړه.
اول خو د دې استادې تقریبا اویا کال د دې هیواد بچو تدریس وکړ. بلا په شخصي توګه هم د زرهاو کسانو لارښود په سلهاو آثار افغاني او انسیمیز فرهنګ، تاریخ، ژبې او ادبیاتو په اړه لیکلي او څېړنې او تحقیق په ګوتو یې ډېر نسپړلي غوټۍ سپړلي. هغه استاد چې د ده د ژوند په موده کې د هیواد خورا مهم تحولونه او ناخوالې پیش سوې، هرې ناخوالي متاثر کړې او د هغو په اړه هیوادوالو ته د پاملرنې او درک پرله پسې لارښوونې کړي او تر ممکنه حده یې د با احساسه انسانانو تر غوږونو ورسولي دي. یوه بېلګه یې د روسانو تر وطن وروسته د افغانانو یو موټی والي او د دوی په منځ کې هغه درزونو ته چې پردوی پکښې اچولي وه د توجه په خاطر د ګران افغانستان څخه بیروت م جوړوي. نظم دی چې د هغه وخت پراز راز پرونو کې خپور شوی او د ده د سیاسي حالاتو د درک او پیشبینۍ یوه ښه نمونه ده. په دې اړه ښاغلی شهرت ننګیال لیکي، استاد په 1915 لمریز کال پېښور ته یو شعر رالېږلی و چې په مستعار نامه په قلم مجله کې چاپ شو. لکه څنګه چې استاد خو زړه خوړلی وه، هغه څه چې موږ یې اټکل نسوای کولی د استاد سترګور احساس د یو ګواښ په بڼه په نښه کړی. هغه استاد چې د هیواد په سخت حالاتو کې د امکاناتو له لرلو سره سره خپل وطن پرې نه شود او تر وروستۍ ورځې قلم په لاس په ګران افغانستان کې له فانی نړۍ څخه یې ابدي ژوند ته کډه وکړه.
د یادونه ده چې استاد پوهان اکاډمیسیان عبدالشکور رشاد په 1928 میلادي کال په کندهار کې زیږیدلی و. د کابل پوهنتون د استادۍ ترڅنګ د علوم اکاډمۍ مشاور او ګڼې نورې دولتي او غیر دولتي دندې یې ترسره کړې وې. شاوخوا 138 چاپ او ناچاپ اثر لري. نوموړي د 2004 کال د ډسمبر په میاشت کې له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې دي.
سر سیدون که ډاکټر سید محیودین هاشمی د افغانستان د علوم اکاډمۍ هغه غړی دی چې د پښتو ژبې او ادب د سیړنې په برخه کې لزګونه تالیفات او سیړنې کړي دي. هغه وایي چې د ژوندانه په ډیرو سختو حالاتو کې د پښتو ژبې او ادب لپاره کار کړی او په دې وروستیو کې په پام کې لري چې ادبي دایرة المعارف ولیکي. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو.
فنکار جناب ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تراکه او پوښتنه مر سره کوم چې د پښتو ادبیاتو سره وابسته خلک خو ستاسو په اړه ډېر زیات معلومات لري، تاسو پیژنئ، ستاسو آثار ولوستي، مګر هغه کسان چې هغوی ستاسو لیک نه دی لوستی او همدا اوس موږ راډیوي مجله اوري، که هغوی ته تاسو خپل ځان وپیژنئ، استاد هاشمي څوک دی؟
ډېره مننه چې ما دا موقع راکړه چې زما نوم سید محیودین هاشمی دی. په دیارلس سوه اووه دېرشم لمریز کال د کوز کونړ د ولسوالۍ د ننګرهار ولایت د کوز کونړ د ولسوالۍ د بریالۍ د سیدودی په کلي کې زیږېدلی یم. په روحاني کورنۍ کې لومړنۍ او ثانوي زده کړې مې د درهنور په لیسه کې سرته رسولي دي. بیا د لوړو زده کړو لپاره کابل پوهنتون ته راغلی. په دیارلس سوه شپږ پنځوسم کال د کانکور په ازمنه کې کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي له کامیاب شو او زده کړې مې د ژبو ادبیاتو د پوهنځي په پښتو څانګه کې سرته رسولي. وروسته د پوهنځي د کلي زده کړې سرته رسولو نه په خپله په پوهنځي ژبو ادبیاتو په پوهنځي په قدر کې د استاد په حیث باندې پاتې شوی یم. تقریبا درې کاله مې تر دیارلس سوه درې شپېتم کاله پورې ما د ژبو ادبیاتو پوهنځي کې د تدریس او د ننګرهار په پوهنتون کې چې وروسته بیا زه د ژبو ادبیاتو پوهنځي نه د ننګرهار پوهنتون ته تبدیل شوم، هلته زده کړې سرته رسولي دي. او بیا په وطن کې په هېواد کې د نامساعده سیاسي شرایطو له امله دې ته اړ شوم چې پښتونخوا ته کډوال شوم. په دیارلس سوه درې شپېتم کال په دلوکې هود کې زه پښتونخوا ته کډوال شوم او له هغې وروسته کله چې هلته لاړو د مهاجر سپې البته دا یو خبره پوه مه چې زما مسترې زده کړې په کابل پوهنتون کې نیمګړې پاتې شوې. دوه سمستره مې کړې وې، په درېیم سمستر کې وم چې دې ځنه کډوال شوم. داخل خدمت مې مسترې پروګرام هم تعقیب و. بیا کله چې پښتونخوا ته کډوال شوم هلته د نورو فرهنګي کارونو تر څنګ د مسترې زده کړې وکړې. بیا هلته په ځینې فرهنګي ادارو کې لکه د الله افغانستان د لیکواله په ټولنه کې په تعلیمي نصابونو کې او همدغسې د دعوت او جهاد په پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو د استاد په توګه مې پنځه کاله دنده سرته کړې. او په دیارلس سوه اته اووه لمریز کال کې افغانستان ته راغلم، خپل هېواد ته راستون شوم او دلته په دې په ځای چې پوهنتون له لاړ شوم علوم اکاډمۍ له لاړم او دلته مې ما د څېړنې سره ډېره علاقه لرله. دلته مې خپلې څېړنې په پیل کړې. زه څېړونکي په رتبه ومنل شوم، پوهنتون کې زه د پوهنیار په رتبه ومنل شوم، دلته زه د څېړونکي په رتبه باندې په اکاډمۍ کې ومنل شوم او له هغې نه وروسته مې دلته په علومو په اکاډمۍ کې په بېلابېلو څانګو کې پښتو څېړنو په نړیوال مرکز کې آریانا دارۃ المعارف کې مرکز کې او د ژبو ادبیاتو په مرکز کې بېلابېلې دندې ترسره کړي. سموزه د ژبو ادبیاتو د مرکز رئیس هم او نور زیاتره د علمي منشي او د ادبیاتو مرکز مرسیال په توګه مخبر فعلا د ژبو ادبیاتو په مرکز کې د علمي مرسیال.
استاد دکتورا دې کله وکړه؟
ښه، دکتورا ما په دیارلس سوه نویم کال کې دا زما سره هغه وخت هم علاقه وه، خو هلته چون دغه دپاره یو سیټ و زمونږ د مهاجرو دپاره او دا غسیب زمنگا یو بل دوست اقبال سیب نیولیو نو بیا ما دا پار زمینه برابرانش فازی شکردل تر آغلم بیا چی بیر سوار آغلم نو اقبال سیب اغن اخلاشی و بیا غسیب دکتورای بخور پانتون پختو سانگی که مال راک البته بیا هم یو دازاد رقابت دلاری بیا دا سیب دلتا کامیاب شما او بیا دو ملوم اکرومی د پختو د جبال بیت مرکز په موافقه باندې مال تخپل عزت به سرته ورسولې او په دیار لاسو شپږ نوي کال کې
فارغ
شو. غیرنه فارغ شو.
استاد کله چې دلته حالات خراب شول او تاسو لاړی مثلا دا دوران هم ځینې کتابونه لوستي چې په هغه وخت کې شوي کله چې د مهاجرت دور نو خو خامخا طبیعي د غریبي او مشکلات ستونزې وي په داسې دور کې چې هلته خلک د خپلې خېټې پسې د ډوډۍ د پیدا کولو پسې لالهاند وو او ادبیات تو به خامخا چا کار نه کوي ځکه په دې کې پیسې نه وي هلته ستاسو کار اینده مهمه مسئله نه و چې خلک د ډوډۍ پسې ګرځېدل تاسو سیړنه کوله
ولې دا مسائل مشکل واتو حتی دغه وخت کې مثلا د افغانستان او د ورځې شهیدان بر روان او زخمیان بر روان او جنگ روان حتی مال خپل فامیل کورنۍ را تر غاړه و د کورنۍ غړي برا پر دغه کول دا حالت دا ویني د جنگ وګوره او بل اخر ما په مستری شروع کړ او لازم ما علاقه او ماجزه دا کار کوم بیا دا غین وروسته د لیکوالۍ په ساحه کې موږ د لیکوالۍ مشکلات لرل مشکلات دا و چې موږ مثلا موږ د نیز ذکر نه وکړي او د جهاد او د هجرت او د هغه مسایل ټول اکثر خارخ کچاري لیکوالۍ کولای شو چې بدني او د زنی علماء او د هرم دغه نشو کولای چې موږ د ستونه لیکو چې مثلا ډیره مشکل و موږ د پاره موږ ادبیات لوستو نو په دې خاطر معنی ما په لومړی کې دغه شروع حتی خطاتی به شروع کړم خطاتی زده او ډیر وخت می په خطاتی تیرو ولی خپل مطالعه او دغه مجاری ساتله خود متیرند لپاره لري زمينه برابر نه وي او نیو مقاله رو رو روسه یو کال دو کال روسه من به یو توانی د چې مثلا مقالې ولیکو یعنی مسیاسي نیمه ادبی په دې خبرونه د جهاد شاید دا سره له چې په لاس په خبرونه کې ادبی مسائل کې څه لیکل مثلا یا مثلا ځنې جبار ځنې سیاسي لیکنې ځنې خوني ځنې لیکنې نو دا قسم خپل لیکوالي شروع کړه نما تقریبا دونیم سو کتاب یوازې په خطاطی لیکل په دې کې کتابونه موشه نه سو صفحه یو نیم زر صفحه به مثلا تفسیر می هم په خطاطی لیکل لري خدا مجبورت د ضرورت خاطر د روزې د خاطر او وی ولاره و بیا د څه وخت راغی بیا مثلا د مکتب درسي کتابونه لیکل شروع کړل اته بیا موږ د لیکوالۍ د پر زمينه برابر شو چې ماشومان تقریبا ما زخت زیات تقریبا 20-30 کتاب ما هلته ولیکل ترجمه کړل د معرفت لپاره بل اخر بیا د زمينه برابر شو چې دعوت جهاد باندې د مار تدریس جاری را پوهه پنځه کال زال ته نو په دغه وخت بیا ما د بار چلونو زمينه برابر شو خو مواد نو مونږ نو خود اردو اثر دغه نه ما په اول پښتو کتابونه ډیر نو ولته خو مشکلات بل اخر ما ولې دا دغه و چې څنګه کې به چې تاک مضمون نه غوښه مضمون تقریبا واته مضمون ما ته درس ورک او په هغه دغه کې واته کتاب ما البته هغه وخت ما درسي لیکچرونه نه نوټونه دا ولیکل خو بیا روسو ما غو ما چاپ پر کتابونه ما بیا چاپ کړل چې کله افغانستان راغلم ما غو نور کار وکړ هغه ټول تکمیل شو تقریبا
استاد استاسي د نوم سره خو تر ډیر پوری چیرنه کله چې استاسي نو مخلو نو وای چې ردا چیرون کې چیرنې دی لري یا تخلیقات هم دشته
ډیر خبردار چې په تخلیقاتو کې ما تخلیقات شعر می لیکل دي تر دې لا سو دریش په سلوخ په تکال پور ما شعر لیکو خو چې لاړو پښتونخوا له او چې حالات مو کتل یو خو مجبوریت د وخت په خطاطی تیر یا مثلا په نورو کې حسابونو او بل دغه افغانستان شعر تبا د پښتونخوا شعر په هغه ډیر کم زوري او ان موږ ډیر قوي شاعران چې ما غي دغه عادي شاعران په دې خاطر ما بیخي ټول توجه سرونو د غلب وکړل ولی بزمن می دغه ولی کله لاندې کسي می ولی کله ادبی پارچی ملي کې تقریبا سړي او سړي شپه
چاپشي
ملي ځنه په خبرونه کې چاپشي به ځنه ملانه چې و شیرونه می هم دې د خاطر یو مجموعه می چې مخې دلته لیکل او چې می انت یو څو لیکل د مشاعرو مشاعرو له بم لیکل مثلا افغان ادبی بهیر او غیر فار مشاعرو تقریبا دغه موسسونه کې د افغان ادبی بهیر موسسونه کې منو نو هغه د پاره مشاعری له بمشیر لیکو خو ورو ورو ما شعر سره دغه پرې خوده ولنډ کیسې مې تقریبا د کلی شل درس مې لیکلي په دغه کتاب شوي دي بیرزین کیسې مې وژباړلې دغه نه د اردو نه هغه هم چاپ شوي دي د جو په مسکا
استاد چیرونو برخه کې ټول څومره اثر چاپ شوي دي تر اوسه
هر زما چیرونو برخه کې زما تر اوسه پورې ژباړن یو لیکنې او څېړنې ټول تقریبا چې ما اوس د علوم اکاډمۍ د کتابتون لپاره دغه کړي دي او المارۍ کې تقریبا دوه نوي اثار زما ژباړل شوي او دغه شوي دي څېړنې دي په دې کې تقریبا 10-15 دغه دي ده تعلیفات دي چې لیکلې مې دي او تقریبا 10-15 دغه دي ده تحقیقات دغه دي ده ژباړې دي او همدغسې تقریبا 10-15 مې تدوینه کړي مثلا د خوشحال کلیات مې تدوینه کړي رحمان بابا کلیات مې همدغسې ګلدسته او یا نور داسې کتابونه مې تدوین کړي دي
د څېړنو ډېره برخه رسمي او رسمي اړتیا لپاره دي کړي مثلا د اکاډمۍ لپاره دي څېړنې وکړي
نه شخصي نه موزګار شوی خو ځکه تر اوسه پورې ما ډېرې زیاتې څېړنې مثلا سیمینارونو لپاره مقالې لیکلي تقریبا 150-140 سیمینارونو ما مقالې لیکلي او په دې سیمینارونو ځینې په مجموعه کې راغلي او ځینې په دغه دي ما تر اوسه پورې هغه مقالې اثار په شکل ځکه اوس تر څو پورې تولید کولی شي باید تولید وکړو بیا هغه درسته کار دی هغه وخت کې مثلا دغه تقریبا شپږ غوته سو مقالې به زما تر اوسه پورې چاپ شوي په دې خپرونه کې نو هغه مقالې ما نه دي دغه کړي ولې دغه اثار چې ما دغه لیکلي دي زیاتره مې دغه لیکلي دي دغه د پاره مې لیکلي ولې مثلا ما یو د نصیحت عبدالله په نامه یو کتاب لیکو او هغه کتاب تقریبا تغیر کې ما شپږ ژانرونه ما لیکلي ولې دغه څکرې ما چیرنه کولې دغه پاره مجبورم چې لاندې لاندې مې دغه کړې وې ولې ما هغه د پاره تقریبا اوس په هغه هر ژانر باندې شپږ ژانرونه باندې مثلا لنډه کیسه ناول ډراما طنز مثلا ځان پیښې دغه څه په دې هر ژانر باندې ما 200-300 نیم سل صفحې کتاب لیکلې دي یعنی دغه کیږي چې خو ما لا غم نه دي دغه کړې ما نسیه د بلونه څو ځلې چاپ شو یا مثلا د پوهنې څنګه په هغه کې ما دغه مثلا زبي کړه کتنه باندې ما بیر کتاب ولې اخو مې لنګر پانتون د ماسترې د ماسترین لپاره ولې نو دغه سي مختلف دغه کلی دي او ډیر شان په ذهن کې شته خو لا مې وخت نه دی پیدا کړی زله چې زه هم چې ما ډیر زیات په دې روسي وختو کې مې ډیر زیات دغه ځان په دې مصروف کړ ما دوه د هدف لرل په دې روسي وختونو کې چې تر مې د ډاکټر سره ته ورسوله او د سر محقق شوم نو رتبه او دغه ختم شوم نو ما دا اراده و چې زه به دوه کار وکم یا به دا کوم چې د افغانستان فرهنګي تاریخ ولیکم
هغه لږ
او موضوع او مواد مې ولیکل ډیر ورخه مې لیکلم ډیر برخه مې لیکلې د موامن مې کړې ډیر یاداشتونه دغه مې غسي او یو مې دغه ادبي درس معرفت په دغه زه پرې دغه کله چې ما د ادبي درس معرفت دغه د اکاډمۍ سره په موافقه باندې دا پروژه شروع کړه د ادبي درس معرفت په څلورو جلدو کې چې دا د درس معرفت مرکز درس معرفتونه عمومي درس معرفت ختم شو او استاذي درس معرفتونه شروع کونه بیا غیر سرمایه دغه کوم چې دغه ادبي درس معرفت لیکم او دغه کوم به زما د لندار خونه لاندې از ما د مسیر لاندې ولاږي خو بل اخر زه په دې مصرف شم هغه بل خره نه پاتې شو ولی په دې برخه کې ما ډیر چیرنې وکړې ډیر دغه مې وکړ ډیر منابع مې پیدا کړل ډیر دغه د تدارک د منابع او د پاره هم ډیر ضروري
دا دوه موضوع ډیر مهم دي اما د بی دارۃ المعارف ډیر مهم دی د افغانستان فرهنګي تاریخ
او ان شاء الله دغه دواړه به زه کوم سره به رسول خدای توفیق راکړي ان تر اوسه پورې خو زه چې ګور مزه ما په دې کونو چیرنو کې دغه نه زیرا غلې یعنی ما غوښتل چې ما کوم د بزوانی په وخت لري
پدیو
مته اوسم یعنی بالکل تر اوسه پر پلیکنه چرونه معنی په لستل معنی زه قطعا نیم ستړی شوم
ډیر مننه
استاد او مهرباني دې وکړه
تاسو له ازادي رادیو رادیوي مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی په نننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو او د دغه پانه کیسه وګم جبار خیل کوي
زرپانه ګونګن چلې لاپنه هم ټولګي کې ووم ذهن می دومره پراخ نو خو په ژوند می شپارس په سر لیتر شوم
هغه وخت ډیر شوخ تنبل او دلن فکر لرونکی وم. ښوونځي ته د تګ راتګ لار مې د ډاکټر رحیم د کور له مخې سره تېره شوې وه. د یوې وړې غونډۍ په ډډه کې دغه کور او مخ ته یې د ویالې په غاړه څو شنو ونو او چینارونو دومره ښکلا لرله چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړي. یوه ورځ ګورم په هغه ځای چې ما به اوبه څښلې او دمه به مې کوله وړانګه ناسته ده. چې ور نږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله، خو د شوخۍ زور راباندې ډېر شو. ورته مې وویل، ګونګې لاړه شه، ولې زما په ځای ناسته یې؟ وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل، راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی. خبرو یې سخت حیران کړم، ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلي وو چې آرام نجلۍ ده، هېڅ خبرې نه کوي. ټولو خلکو ګونګه بلله. له هغه وروسته مې ورته وویل، ته خو سمې خبرې کوې، ما لا پوښتنه نه وه خلاصه کړې چې دې لک په جدي انداز ځواب راکړ. ولې زه ګونګه یم؟ نه، خو خلک دې ګونګه بولي. خلک کاڼه دي، هېڅ خبره نه اوري. که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني، او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي. ښه، یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي. ګوره افتخاره، ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او راسره وعده وکړه چې نور به راته ګونګه نه وایي، بیا زه درته ټوله کیسه کوم. ښه، ولا که نور درته ووایم. د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو او که ژور فکر کې یې واچولم. ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هېڅ پوه نه شوم. خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه. د شپې تر ډېره ویښ وم. په سبا مې تر وړانګې له مخه د ویالې غاړې ته ځان ورسوه. وړانګه چې راغله، په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد. له ستړي مشي وروسته مې ورته وویل، ښه ولې دې ګونګه بولي؟ وړانګې په خندا ځواب راکړ. بیا دې راته وویل، څه شی ګونګه؟ ولاکه مې تا ته ویلي وي. ښه، تر ډېرو یې وخندل او ویې ویل، نو چا ته دې وویل؟ هېڅ چا ته مې نه دې ویلي. ما ویل، خلک ولې درته ګونګه وایي؟ ښه، نو کیسه داسې ده چې ما په کابل کې تر اتم صنف پورې مکتب ووایه. کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب، یعنې پلار، به مې راته ویل، زموږ کلیوال د خپلو اولادونو ښه روزنه نه کوي، ښځو ته خو بیخي د غلامانو په سترګه ګوري او وهل یې ویاړ بولي. زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی یې له تیارو وژغورل شي. خدای یوازې د یوه کس کار نه دی، ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړي دي تر ښځو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی. بې پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی. له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم، خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي، هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي. په ځای د دې چې زما خبرې ومني او همکاري راسره وکړي، زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم. نوره زه هم ناهیلې شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل. او ځکه راته ګونګه وایي. له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو، خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې. د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد. د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبوره کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي. وروسته وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه. هېڅ یې زړه نه منل، خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل، ته لږ ودرېږه، زه بیرته ژر راځم. د سترګو په رپ کې کور ته لاړه. کله چې بیرته راغله، یو قلم یې راکړ او ویې ویل، لاړ شه، خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافري خو به خفه نه یې. خدای خبر چې څنګه به یم، کله به بیرته راځې؟ ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې. کلی خو به دې نه یادېږي. یادېږي به مې. څوک به دې ډېر یادېږي؟ ادې، بل دې څوک ډېر یادېږي؟ پاڅون ورور مې. په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ. په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل. دا کتاب په افتخار پورې اړه لري. له اتو میاشتو وروسته یوه ورځ یو اتاق وال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې و، ما ته خپله د یادښتونو کتابچه راکړه چې ورته خپله خاطره ولیکم. هغه د وړانګې قلم مې راواخیست چې ورباندې خاطره ولیکم، خو د لیکلو په وخت کې یې رنګ را تمام شو. له دې سره مې وړانګ هم را په یاد شوه. جیب ته مې لاس کړ او له ټیلیفون څخه مې پلار ته زنګ وواهه. لپلار سره له خبرو وروسته مې لمور سره خبرې وکړې او په چل مې لمور څخه پوښتنه وکړه. مورې ګاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي؟ مور مې ځواب راکړ، هو هغه بله ورځ هم ورغلی وم، د لور واده یې و.
د رادیو مجلې درنو اوریدونکو، اوس ورېښمین خیال ته ورځو او په نننی ورېښمین خیال کې یو آزاد نظم وړاندې کوو. پدې خاور کې مین یو ګناهګار دی، پدې خاور کې مین یو ګناهګار دی، هلته مینه په سپېڅلو کاڼو تلی، دلته لا هم مینان په کاڼو ولي، هلته لا هم یو مین دویم بادشاه دی. دلته اوس هم معشوقه پردو کې پټه، هلته اوس هم د مین په خوا کې اوسي، دلته مینې ته په سپکه کتل کېږي، هلته مینه ده له هر مقام لوړه، دلته اوس هم د دیدن په ارمان مړ دي، هلته اوس هم د یو بل سترګو کې ورک دي، دلته اوس هم د دیدن په ارمان مړ دي، هلته اوس هم د یو بل سترګو کې ورک دي، دلته اوس هم ژړاګانې پټې کېږي، هلته هیڅ قاموس کې نوم د ژړا نشته، دلته اوس هم ارزوګانې وژل کېږي، هلته مینه ده او مینه پالل کېږي. دلته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی، هلته مینه کې ګمان په یقین اوړي، دلته لا هم سرنوشت بل په لاس وی، هلته ژوند د هر چا خپل اراده ده، دلته لری دی یوسف له خپل یعقوب، هلته زار وی معشوقان له خپل محبوبه، دلته وسم ژړاګانې غلي کیږي، هلته ژوند په خنداګان کې تیریږي. د شلمې پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، د شلمې پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، یوشتمه په تیزی سره روانه، خو د ورور له خپل ورور سره دوران، زه جدای ملتا او تله مان وایه، څه وشول دا څه کیږي جانانه، ته خفه زه خفه ملتانه، یم لری زه لتا او تله مان. د شلمې پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، یوشتمه په تیزی سره روانه، خو د ورور له خپل ورور سره دوران، زه جدای ملتا او ته لمانه وای، څه وشول دا څه کیږي جانانه، ته خفه زه خفه ملتانه، یم لری زه لتا او ته لمانه. دلته هر یو سړی غلی، دلته هر یو سړی غلی، هلته هر سړی گویا دی، دلته اور راښکته شوی، هلته ژوند نه مینه څاڅي، دلته مینه شک کې ورکه، هلته مینه ده بس مینه. خدای دانو څنګه ویشو، خدای دانو څنګه ویشو، چې زه اور باندې سوځیږم او غره پورې خاندي، خدای دانو څنګه ژوند شو، چې زه مړ یم خو ژوندی یم، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی ده، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی ده، خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی، خدای دانو څه دنیا شو چې یوازې پکې اوسم، خدای دانو څنګه زړه دی چې دی ډک له تور نفرته، خدای دا څنګه محبت دی چې په شک کې بنا دی. خدای دا څنګه محبت دی چې پر شک باندې بنا دی، خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورځنی ورک دی، خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتی ده، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده، خدای څنګه، خدای څنګه، خدای څنګه. خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له لوی شم، خدای زر شاه، خدای زر شاه، خدای زر شاه، په یو کونو په کندی موږ لوی شر خلاص کړه، دا کوچنی دنیا کړه ورانه، چې دا دل ته حل تورک شي
خردا زاده د مخ نه جوړ کا مودي وشوي دارش نه تماشا کوي د فرش يا خدایا 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 دا وطن مي د خدایا د مخ نه جوړ کا يا سيال خي وغراو يا جانانا مصورا
عالم يا ديو